سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشه په خیر راغلی د سپینې خبرې یا رکو راست پروګرام اوري درنو ریدونکو احد عزیزاده صاحب او زیبا خادم د خبرونه قربانی یو تاسو به د خبرونو اوریدلی وی چې د قطر صدر اعظم او خارجه وزیر محمد ابن عبد الرحمن السنی د سینین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په تیر دوبی کې په قندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده سره وکتل او ورته ویل چې د افغانستان نړیوال مشروعیت د جنکو او خزو په تعلیم او کار پورې تړلی دی.
ما هم سلام خدا خدمت شما تقدیم میکنم و خوشحال هستم که باز هم با همکارم زیبا جان در خدمت شما قرار داریم با تقدیم برنامه رک و راست سپین خبری. به اضافه چیزی که از زیبا جان شنیدین، آلسانی به رهبر طالبان همچنان گفته که قطر به عنوان یک کشور اسلامی که زنان و دختران در آن تحصیل و کار میکنند میتواند از نظر حکومت داری الگوی خوب برای طالبان باشه.
قدر منوریدونکو همدغه مسله د خبرونه په منس کې د خبرونه په ترس کې د کارپوهانو سره مطرح کو.
اما قبل از اینکه با دو مهمان عزیزی که دعوت ما را قبول کردن در برنامه حضور میافن صحبت شروع بکنیم، با شما یک جای به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میدیم.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، تاسو زمونږ آواز له واشنگتن څخه اورئ. زه غورځنګ يم، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا خبرداري ورکوي چې کله بودیجې د سخت کمښت ستونزه یې هواره نشي نو په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډېره راکمه کړي، او هغه هم په داسې مهال کې چې په دې هېواد کې سخت لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې ده. اوچا پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري ترڅنګ ویلي چې د روان کال د جنوري نه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري شریکانو 22.8 میلیونه وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څنګه هم پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبرداري ورکړې دي چې لازم بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند د ژغورنې له روغتیايي خدمتونو څخه بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام د نوې ارزونو پر اساس په یو راپور کې ویل شوی دی چې په روان 2023 کال کې د نړۍ په 55 هیوادونو کې 40 میلیونه وګړي د سخت لوږې د بیړني حالت سره مخامخ دي چې 15 میلیونه یې افغانان دي. د خوړو نړیوال پروګرام نن د ایکسپرتولنیزه شبکه کې په خپل پاڼه کې لیکلي چې دغه پروګرام د خوړو په مرستو کې کموالی هغه کسان چې د خوړو د سخت نخوندیتوب سره لوړان د مخو په بیلنی ډول د خوړو اړتیا د نخوندیتوب حالت سره مخ کړی دی. د ګوزان یا پولیو ضد واکسین څلور ورځې کمپاین د روزګان ولایت پرته د افغانستان په 3 ولایتونو کې ترسره کیږي. په پام کې دی چې په دې کمپاین کې چې تر اوسه کې 5 شنبه به دوام وکړي، شاوخوا 11 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د پولیو پر ضد واکسین شي. د روغتیا وزارت چارواکي وایي د واکسین ترڅنګ به تر یو کال پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د دوی د معافیت لوړولو په خاطر ویتامین ای هم ورکړای شي. د طالبانو د عام روغتیا په وزارت کې د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن وای لروزګان ولایت پرته چې په دې وروستیو کې ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شوی، په ټول افغانستان کې به ماشومان واکسین کړای شي. د کابل جلال آباد لوی لار چې د ماهیپر په سیمه کې د غره د یوې برخې د ښویېدلو له امله تېرونی تړل شوې وه، لا هم د موټرو د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د ننګرهار ولایت اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د کابل جلال آباد لوی لار د ماهیپر په سیمه کې د غره د یوې برخې څخه سړک ته د پریوتو ډبرو استکولو او پاکولو په موخه د لار د څو ورځو لپاره د کوچنیو موټرو پر مخ تړل کیږي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوه ریل ګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیران ټپیان شوي دي. په دې اړه زما همکار راپور راکوي.
دا پیښه په روز سهار لاهور ښار ته نږدې په قلای شترشه تمځای کې هغه محل رامنځته شو چې مسافر وړونکي ګړندی میولې ریل ګاډي په دې تمځای کې له یو بل بار وړونکي ریل ګاډي سره ټکر وکړ. د ژغورنې د ادارې ویان فاروق احمد ویلي چې تر اوسه د دغه ټکر علت نه دی څرګند او زیاته یې کړه چې دوه مسافر د درملنې لپاره روغتون ته لیږدول شوي دي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې په پاکستان کې د ریل ګاډو دا ډول پیښې ډېرې پیښېږي چې هر کال د سلګونو کسانو ژوند اخلي. احمد الله چوال، آشنا راډیو، واشنگتن.
د ایران د استخباراتو وزارت پرون وویل چې چارواکو د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي 28 کسان چې غوښتل یې په تهران کې د تیر کال د لاریونونو د کلیزې پر مهال چاودنې ترسره کړې نیولې دي. د وزارت په خپله ویبپاڼه کې ویلي چې دا کسان په تهران، البورز او غربي آذربایجان کې د داعش پر مرکزونو او کورنیو ټیمونو د عملیاتو په ترڅ کې نیول شوي دي. د ایران د استخباراتو وزارت ویلي چې دغه عناصر له حرفوي جنایتکارې ډلې داعش سره تړلي او یو شمېر یې په سوریه کې د تکفیریانو په نوم له جهادیانو سره ملګري شوي یا یې هم په افغانستان، پاکستان او د عراق په کردستان کې فعالیتونه ترسره کړي دي. د اوکراین د خرسون سیمې والي وایي د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې دوه کسان وژل شوي او لږ تر لږه اته نور ټپیان شوي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو ویلي چې دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ مخنیوي ته دوام ورکوي. ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دواړو سیمو کې د درې میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراینی ځواکونو بریاوې ستایلې دي خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره ورته نه ده کړې. د خرسون والي الکساندر پرودوکودین په ټلګرام کې لیکلي د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپر سیند له ختیځې غاړې د توغول شویو توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه شوی دی. تاکل شوی د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان نن له خپل آذربایجاني سیال الهام علیوب سره د ناګورنو قرباغ پر وضعیت باندې خبرې وکړي. د اعلی دکاته داس مهال تر سره کیږي چې په ناګورنو قرباغ لانجمنه سیمه کې د آذربایجان له پوځي عملیاتو وروسته زرګونه ارمنی تبره خلک له دې سیمې څخه وتښتیدل. د چین په آسیایي لوبو کې افغان تکواندوکار محسن رضایی خپل تاجکستانی او جاپاني سیالان مات کړل. د آسیایي لوبو د جوړولو کمیټې د معلوماتو له مخې رضایی په لومړۍ سیالۍ کې د تاجکستانی سیال نور الله مرادوف ته 2-0 پر وړاندې ماتې ورکړه او په دویمه لوبه کې جاپانی سیال په 2-0 پړاوونو کې مات کړ. له دې سره محسن رضایی د دغو لوبو په تو غوره تکواندو کارانو کې راغی او کوارټر فاینل ته لاره پیدا کړه. د چین آسیایي لوبې چې د بېلابېلو ورزشي څانګو په زرګونو لوبغاړو پکې برخه اخیستې ده د سپتمبر په 3 پیل او د اکتوبر 3 نیټې پورې دوام کوي. خبرونه ختم شول.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو د سپین خبرې یا روکو راسته پروګرام قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي. السلام علیکم. منګه خپل بحث د ټاکلې مسلې په ارتباط پیلو. یو څو شی بوکي تاسو ټول نه مننه کوم چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. یو لندکی یادونه وغدا چې منګ د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوو. ملبانه په ټاکلې موضوع باندې خپل نظریات او تحلیلونه بیانوي. قضاوت ستاسو کار دی. دا خبر وشو چې د قطر صدر اعظم او خارجه وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی د سی ان ان تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې په تیر دوبی کې په قندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله سره وکتل او ورته ویلي چې د افغانستان نړیوال مشروعیت د افغانستان د جنکو او خزو په تعلیم او کار پورې تړلی دی. خاغلی اسانی دا خبر هم کړی ده چې د طالبانو مشر ته ویلي دي چې قطر د یو اسلامي ملک په توګه د حکومتي اجراءاتو په توګه طالبانو ته یو ښه مثال کېدلی شي ځکه چې قطر کې ښځې د کار او تعلیم اجازه لري. اسانی وایي دا خبره یې په ډاګه کړه او سپینه یې کړې ده مراهبت الله ته چې که غواړي افغانستان د نړیوالې ټولنې غړي شي نو باید په دې برخه کې همکاري وکړي او جنکۍ پرېږدي چې کار او تعلیم اجازه ولدی حق له یو ده حق پزشی.
بله شنونده عزیز، اما سوال دیست که آیا قطر برای افغانستان میتونه یک گلگوشه با شرایط اجتماعی مختلف اقتصادی بسیار زیاد مختلف؟ آیا این اظهارات قطر که صدر اعظم قطر آل ثانی که بر رهبر طالبان گفته در افغانستان امکان پذیر است؟ ای موضوع را و سوالای دیگی را با دو مهمان عزیز و گرامی که دعوت ما را قبول کردن آمدن بحث میگیریم. البته جناب محترم کریم پیکار پامیر و جناب محترم سید بلال فاطمی، هر دو تحلیلگر سیاسی را دعوت کردیم. امیدوار هستیم که با ما باشن، صدای ما را بشن. جناب پیکار صاحب، شما با ما هستین؟ میشم این آواز ما را؟
بله، اجازه به گرامی، درود و سلام به شما و بانو زیبا خادم جناب فاطمی و شنونده های گرامی برنامه.
ممنون بازم از حضورتان. جناب فاطمی صاحب، شما هم با ما هستین؟ میشم این آواز ما را؟
بله، سلام علیکم، سلام به شما آقای عزیزاده زیبا جان و مهمان نهایت عزیز گرامی آقای کریم پیکار.
خیلی ممنون از حضور شما هم.
دیره مننه تاسینا فاطمی صاحب محترم، تاسین په خیر راغلی، پیکار صاحب تاسین په خیر راغلی، تشکر چې خبرونه ته د وخت راغلی استی. موضوع خو اعلان شو، خو دې برخه کې ډیر سوالونه دي. یو خبره خدا ده چې د قطر صدر اعظم لوملنه خارجي کس ده چې دای قندار ته ورزی او وایي ما د طالبانو د رهبر مولا هبت الله اخونزاده سره وکتل، په دغه مسایلو ورسره وغږیدم او ورته مې په ډاګه وویل چې دا د مشروعیت مسله په دې دوه خبرو پورې تړلې ده چې یو به جنکۍ په افغانستان کې د تعلیم حق لري او بل به ښځې د کار حق لري او د تعلیم حق لري. نو دا خبره په سپینه او په ډاګه ورته کړی ده. اوس سوال دا ده، ما سره هم او موږ ته چې دا خلک تلیفونونه کوي، دوی ټول همدا وایي چې دوه کاله وشو او دوی یو اسلامي او شرعي نظام ویراولي او یو رهبر هلته موجود دی. تر اوسه پورې ملا هبت الله اخونزاده چې په قندار کې دی هلته ناست دی او دا وایي چې د طالبانو رهبر دی. د ډېر فرمانونه او دستورالعملونه صادر کړي دي، زیاتره راپورټونو له قراره د ښځو جنکو د کار او تعلیم په برخه کې دي. دوی وایي چې آیا دغه رهبر موجود دی یا نه دی، دا څوک دی، دا چیرې دی؟ نو یو اسلامي ملک او یو شرعي نظام کې خو باید رهبر راووزي میدان ته، کوڅه په کوڅه وګرځي، د شپې د خپل ولس احوال واخلي چې آیا څوک وګیتګی دي، څوک مشکل لري یا نه لري. زیاتره داسې وایي مونږه شک لرو چې دغه رهبر به وي یا به نه وي، او نو مونږ وی غواړو چې د زموږ رهبر راوځي، زموږ د حال پوښتنه وکړي. آیا د اسانی په دې خبرې چې وایي زلاړم ورسره مې خبرې وکړي، د زنو کسانو دغه شک او شکوک چې ډېر جدي دی، هغوی دا مطرح کوي، هغه به رفع شي؟ عزیزاده صاحب، زه غواړم اول دغه سوال د دې خپلو دواړو مېلمنو نه داسې خلاص وارم چې دوی څه وایي.
بله
صحیح ده، پایکار صاحب تاسې څه وایي؟
بله، سوال بسیار جاندار و با اهمیتی است بانو خادم. صدر اعظم قطر در این اواخر اظهاراتی که داشت، البته پهلوهای مختلف داره و ما میتونیم پهلوهای گوناگونی موضوع را بشکافیم. اول آنچه که شما تذکر دادین در صحبت مقدماتیتان، او عبارت از این که این صدر اعظم قطر نگفت هرگز که آیا در قندهار واقعا با کسی به نام هبت الله دیدار کرده یا با کسی دیگه، تنها میگه با رهبر طالبان. این سوال هنوز لاینحل مانده. دوم، از بخصوص در دو سال اخیر قطر در واقع جای عربستان سعودی را اشغال کرده در برابر طالبان. در دوران اول حاکمیت طالبان بیاد داریم که عربستان سعودی بود که کمک های وافر به طالبان سرازیر میکرد و حرف اول و آخر برشون میگفت، اما امروز قطر عین موقف اختیار کرده و عربستان سعودی در گام دوم قرار داره. در اینجا وقتی صدر اعظم قطر گویا به رهبر طالبان گفته باشه که شما قطر با عنوان یک کشور مسلمان مد نظر بگیرین و افغانستان و قطر الگو قرار بدین در مورد افغانستان، در اینجا هم سوالای مطرح میشه که افغانستان هیچگاه قطر نمیشه. اما طوری که قطر هیچ وقت افغانستان شده نمیتونه،
درست،
از جهات مختلف. اما در قسمت اعطای بعضی از آزادی های در مورد آموزش زنان و دختران یا باز کردن دروازه های مکاتب یا کار زنان، این چیزی است که یک بخش جزئی مسئله را تشکیل میده. ما میبینیم که رهبر طالبان اگر در قندهار کسی به نام حزب الله بوده و یا باشه، در برابر حتی ولی نعمت خودش لجاجت کرده. یعنی قطر امروز نه تنها که دفتر رسمی طالبان پذیرفته، در چند سال اخیر کاملا به سود حاکمیت طالبان حرکت کرده و لابیگری ها داشته، از نظر اقتصادی همچنان در افغانستان نقش و رول خود همیکنون داره. اما باز ما میبینیم که رهبر طالبان گویا در قندهار اگر نشسته باشه از لجاجت استفاده کرده، هنوز یعنی حرف ارباب هم نپذیرفته. این لجاجت ها ناشی از اصل تفکر دیوبندی و وهابیت رهبران طالبان می باشه که طالبان و رهبرانشان بخصوص عمدتا وهابی و دیوبندی هستند. به این حساب در قاموس ای دیوبندی و در قاموس مذهب یا راه و رسم طالبان که ناشی میشه از امو افکار عقب گرایی و عقب مانده، اصلا زن حق آزاد بودن و آزاد زیستن و کار کردن و تبارز در جامعه را نداره.
پایکار صاحب محترم، پایکار صاحب محترم، د سوال جواب ته ډیر حدا وشو. د عزیزاده صاحب په اجازه زهات زپیغم چې عزیزاده صاحب سوال یو خروار تر هغه کړي نو فکر کړي او رنګ نو چناخلی. خود عزیزاده صاحب په اجازه به دغه سوال بیرته دغه خبر به یو ځل محترم فاطمی صاحب ته راجی کو دغه نظر به وو بس به د ما ورکو. فاطمی صاحب تاسو سوای.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد ټول تاسو
ته. وعلیکم
السلام. تر دې حدا پورې په کاسه سره هم نظر ایم خپل قصه هیڅ کله افغانستان لپاره ماډل نشي کېدلی، ځکه چې د افغانانو خو یو خواص او قطر کې د ځمکه تر اسان په فرق دی چې قطر کې هم د اوس امریکایي قواوی پرتی دي، اما دوی په حساب د هغه باندې نه تنها چې په تنګ ندي په افتخارم کوي او دغه نه سیاسي بهره برداریم کوي په منطقه کې د امریکې استازیتوب هم کوي او سیاسي نمایندګي هم کوي او قطر کې طالبان ته ځای ورکول او د طالبانو میمنداري د امریکې په اشاره شوی او د امریکې نه پیسې پې اخیستلې. برعکس افغانان چې دي د اشغال مخالف دي، همېش اجنبي قواوې خپل په خاوره هرګز نه مني. نو که چېرته ته هم دغه طالب ته موږ تاسو وایي شاید قطر غواړي چې ماډل شي، دوی په خپله خاندي ځکه چې دوی په هرګز دا ماډل کولی نه شي. دا علایده خبره ده چې هغه صرف د یو نقطې نظر نه چې د ښځو ته د مکتب ازادي ورکړ شي، د کار ازادي ورکړ شي، ځکه چې د قطر په کابینه کې ښځې شته، د وزارت خارجي موینه چې ده افغاني الاصله ده، د افغانستان نه ده او هلته موینه ده. نو دا یو غټه خبر ده چې یو افغان مهاجر په قطر کې تر موینیت او تر چوکۍ پورې رسیږي وزارت خارجه کې، دا ډېر لوی خبر ده. نو دغه یو ماډل کېدای شي چې په دغه لحاظ چې دغه موږ ښځو ته حق ورکړی سره دي چې د نقطې نظر د تاریخ او بدویت نه وګوري، دغه شل پنځه کاله مخکې قطر کې یعنی د ښځو حالت د افغانستان نه هم بدتر و. خو اوس فعلا د تاثیرات یې اخیستي دي او د بدلون راوړی دی. راځو دې ته چې دا خپل یو غټه خبر ده چې د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن ال ثانی دا خبره کوي چې زه لاړم او د طالبانو مشر سره مې ولیدل. څنګه چې پیکار صاحب ویلي، د مشر کلمه معلومه نه ده، شاید دا مشر څوک دی، ځکه چې په میډیا کې دا لیکل شوي چې ملا هیبت الله سره ولیدل.
درست، بله، او دا خبر راغلی
چېرته دې ملا هیبت الله سره لیدلي. ولې پنځه میاشتې مخکې چې د مې په 12مه دا ملاقات وشو، هغه وخت کې دا ولې افشانه شو؟ تر ننه پورې ولې افشانه شو؟ ما خپله پې د لاسو نه شلو نه زیات پروګرامونه پیکلی ومام دا ویلي دي چې که چېرته دی موجود وای نو ده به ورسره لیدلی وای. د دغه هېڅ میډیا دا ونه ویلي چې نه ال ثانی ورسره لیدلی دي. بس د پنځه میاشت نه ال ثانی را ژوندی کېږي، یو ځلې بیا د خوب نه راویښېږي او یو مرکه کوي او په مرکه کې وایي چې ما ملا هیبت الله سره ولیدل او دغه نظریات مې ورته ورکړل او هغې راسره وعده وکړله چې ډېر زر به د جنکیو مکتبونه دې مسله به حل شي. که چېرته فرزن دا واقعیت ولېږدي هغه لیدلی دی، دا باید علایده په ده باندې یو انټرویو چې د سه حالت ویلي د څنګه ویلي د
bale
د افغانستان ملت نه دی لیدل د افغانستان خلکو نه دی لیدل افغانستان خلک ارزو لیدل لکه څنګه تاسو سریزه چې ویلي د اسلامي نقطې نظر نه د مدني نقطې نظر نه د سیاسي نقطې نظر نه یو زعیم یو مشر باید په میدان کې
تشکر
مشر خلفای راشدین حضرت پیغمبر د خدای په هر صحنه کې په غزوه کې په صحبت کې په مجالسو کې خپل اشتاغو حضرت عمر په خپل څنګه چې امیر المؤمنین هم د زعیم هم په جماعت کې په مخ کې او په سیاست کې مخ کې او په او د شپې به وته لکه څنګه چې په کار سره ویل او تاسو خپل په دغه کې ویل چې زعیم به د شپې راو د خپل د غریب ملت نه احوال واخلي او دا زموږ تاسو شما محمود غزنوی د عادت درلوده د شپه په وته او کورونه کې به کتل چې سوب ماته خوې کبد وي
اې
د دوی شته کنه
نشته
چې عمر جلسونو د کار کړل دي په لهدا یو زعیم هغه وخت زعیم کې دي چې هغه راوځي بل دا دي چې په غیابت کې بیعت نه کیږي دې په غیابت کې د ملت نه بیعت غواړي او دا دي غیابت پچې دي دا دي الله دي دا قرآن مجید فاول آیت قرآن مشان شرغل الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب الله تراغل بندته نه دراغل دا بنده د فردا صفات نه دي دا الله صفات دي چې هغه وخت مؤمن او مسلمان چې په غیب باندې ما نوري اما د امیر مؤمنین په چې کې
دا نه دی ویلي درست
امر تسنن کې زموږ تاسو په دغه کې تر د امام ابو حنیفه کې ته په امام غیب باندې ایمان نشه دغه نشه بیعت نشه کولای
صحیح
هغه د اهل تشیع په دغه کې امام غیب باندې بیعت په دې چې هغه امام مهدی کې امام غیب دی هغه باندې د بیعت دغه کوي نو ځکه دی وی چې امام غیب باندې بیعت کړي شي ځکه چې کړي شي امام غیب چې دی مهدی علی السلام کله راځي او ته مسلمانې ته باید دغه ته وسنه بیعت وکړي کته ژوند دی هم او کته مرشوي ته به بیعت کړي هغه دا عقیده ده موږ تاسو په احمد تسنن کې دا عقیده نشته کته یو امام په خپل بل فعل او نګوري بیعت نشکاله ما ته د زین طالبان مشان ویل دي یعنی دنګونه چې راته ویل چې فاطمه سره تا خبره کړې ده منګه تا ته وی چې مونږ لیدلې زورت نو ته جواب داو چې زه منم تا لیدلې تا به لیدلې کوم څه څنګه په دې دغه کوم چې تا لیدلې زه په غیبه نه بیا څوکم زه به خپل وګورم چې بیا
صحیح
وله صحیح لپاره پاره دادی چې دا به صحنې ته راوځي دا د اختر کورس کې به د خلکو په منځ کې به عام حالت کې به د خلکو په منځ کې او
یعنی معنا د ډیرو خلکو فاطمی صاحب معنا د ډیرو خلکو دغه سوال اوسم حل نه ده او تر څو چې ونه
او بل نه چې د بل مثال ما دا ورکړی ګورې امام خمینی کراغه امام خمینی هر جمعې ورځ
او bale
امامته په خپل کاوه 3 میلیونه 2 میلیونه انسانان به په څو درېدل او کومه خبره به چې کوله دغه معذر کې به کوله او په دې منبر نه به سیاست کوه د دې سنت دی سیاست د منبر نه باید وشي او د خطبو کې باید اصلي مسائل مطرح شي او د ګورې د امام خمینی به د جمعې د خطبې نه به امریکای ته پیغام ورکوه اسرائیل ته به پیغام ورکوه او خلکو به کتي چې خمینی نه ته په خپل خبرې کې او ملت پورا پرپسی ولاړو دلته څنګه کې دې چې نفر غائب دي اتش کې څه فرمان تر اوسه راغلي دي معلوم نه ده فرمان کوم دي ناراضي او ډیر اساس وخت کې راځي یو موضوع چې راوځي شي د دې شي کامیابی دلته نشي ده د غي ذات یو فرمان راځي دا فرمان د افغانستان نه ناراضي ده بل دي ناراضي
مننه مهرباني وکړئ عزیزات
ببخشین ولی فرض کنیم با در نظر داشته نکته مسائلی که فاطمی صاحب بیان کردن و جناب پایکار صاحب شما هم از نظر تیوری اگر فرض کنیم کسی به نام ملا هبت الله رهبر طالبا وجود داشته باشه وجود خارجی یا فیزیکی این پیام قطر یا چیزی که آل ثانی گفته ای واقعا ابتکار قطر با خود باشه با سابقه که داره در مذاکرات و در جمع کردن قطر دفتر سیاسی شده و جواز کردنش اینا یا ای که یک حامل یک پیام است از جانب دیگه
د دې سره یو بل ټکه زې اضافه کوم په کار سره محترم، هغه دا چې په دغه سی یو وخت کې د دې اجلاس نه روسته د ملګرو ملتونو د کلنی اجلاس نه روسته او د دسمبر په میاشت کې د بل غونډې چې د سه احتمالات شته چې د ملګرو ملتونو راپورټ ورازي او دا د جنسي اپارټایډ خبرې د ټولې مسلې چې په نظر کې ونیسو، په دغه سی یو وخت کې دغه بیان ول راغلی سینن سر د امریکا ول راغلی؟
ما فکر میکنم اظهارات صدر اعظم قطر او هم در این شب و روز یک پیام نسبتا عمده و سود پالیسی های دولت قطر خواهد داشت، چون سر و صدای بین المللی و کشورهای مختلف جهان بخصوص از عقب تریبون ملل متحد بالا شد. مقام های قطر خواستند با این اظهار خودشان تقریبا رفع مسئولیت بکنن یا لااقل برای رهبرهای جهان بفهمانند که قطر هم در تلاش ای بوده که طالبان با آن که همیشه سپورت کرده و حمایت کرده و میکنه اما موافق به همه برنامه های طالبان در افغانستان نیستن، چنان که ما چنین پافشایی را قبلا هم داشتیم و داریم. این سخنها فکر نمی کنم جایی را بگره، چون طوری که جناب فاطمی سه نکته بسیار ارزشمندی را تذکر دادن، در تاریخ معاصر افغانستان ما می بینیم که اعلیحضرت امان الله خان با آن که پادشاه خیلی جوان بود در 27 سالگی به پادشاهی رسید، اما در مساجد جامع حضور می یافت و در اونجا خطبه می خواند و مردم نصیحت می کرد، صحبت می کرد و درد دل و نظراتشان می شنید و خودش گفته در یکی از یادداشت‌های خودش که رهبر معقول و مردمی اوست که همیشه بره امامت بکنه و خطبه را خودش انجام بده در مساجد با مردم مستقیما در تماس باشه. ببینین این یک امان الله خان یک جوان خیلی یعنی کم تجربه بود، اما در این بخش تا این حدود به این نتیجه رسیده بود که
بله.
یک رهبر باید متبارز باشه در تماس با مردم که متاسفانه از طالبان چنین چیزی نیست و اینا با تاسف همیشه برای که انتخاب کردن روان هستند در برابر افکار عامه جهان استادگی میکنن، لجاجت نشان میتن، اما طوری که در دو مورد قبلا لجاجت نشان دادن که افغانستان به خاک و خون کشاندن. اول در قسمت اسامه بن لادن امریکایی ها تقاضا داشتن که اسامه را به ما تحویل بده، اما ملا عمر کسی بود که لجاجت کرد، گفت که ما این کار را نمی کنیم. و دوم در قسمت انهدام مجسمه های بودای بامیان ما صدای همه کشورها بلند شد، حتی سازمان ملل پیشنهادهایی کردن و انتقادهایی داشتن، اما طالبان برای خودشان رفتن تا ای که هم افغانستان برباد شد هم مجسمه های تاریخی 1500 سالی افغانستان بنابودی کشانده شد. آله هم من فکر میکنم که اینا اصلا منفعت ملت افغانستان و منفعت تاریخی و ملی افغانستان مد نظر ندارن، متاسفانه احساس مسئولیت آنچنانی نمی کنن، ورنه باز کردن دروازه های مکاتب کدام اشکالی نداره، بلکه جهان خاموش می سازد، خودشان بسود خودشان است، بسود حاکمیتشان تمام خواهد شد. فکر می کنم که اینا آنقدر غافل هستند یا به صورت بسیار دشمنانه و مصممانه و سازمانی یافته در مورد افغانستان و کتمانی و بدبادی و بیچارگیش کار می کنند و یا کاملا جاهل هستند از نظر سیاسی و از نظر دیپلماتیک و دلسوزی های ملی در افغانستان.
تشکر.
یکیش باید وجود داشته.
فاطمه سیب ساسه نظر وار میره بانی
زما نظرم ده دقیق سر زیاد تفاوت نده پر کس مثل یو تکی که ده دقیق سر احترام سر اختلاف کهو ما چه ده وسامه بن لادن نسپارل هغه وخت چې محصل ما دمدغه روابط بین الدول په لندن کې او په ماغه وخت ما په دې باندې یو مضمون لیکلو په نام د اکستریډیشن یعنی د تبادله د جرمجرمینو د دقیق قانون پاسات باندې پښپګو ماده باندې دا ما ثابت کړی و په ماغه کال کې لا تروس په افغانستان هم نه و شوی د کامل په توګه یو کې شو لدا ما لیکل مخکې د اکتوبر نه و نو پاره کې دا ثابت و چې د ملګرو ملتونو د قانون په اساس د ملا عمر موقف بالکل قانوني او بین المللي حساب سره برابر و ځکه چې هغه کې هغه ټول شرایط د سیو چې د امریکا حق نه درلوده چې د مملکت نه چاغه ځان حکومت او نظام غني او تاغه ته وې چې ماته دا کړ بدون د دې نه چې زه تاسو کوم سند در کوم عادته کوم دا کوم هغه د وج زور خبره کوله او افغانان تاسو مالو د وج زور ته تن نه گیږي او دا په تاریخ کې دویم ځل و چې افغانانو کار وکړ په اول نړیوال جنگ کې هم کله چې جرمنان په افغانستان کې وو او موږ ته متحدینو اخطار راکړ چې تاسو د جرمنان موږ ته راو نه سپارل موږ به په تاسو باندې حمله وکړو افغانان ویل چې حمله کوي کار کوي جرمنان زموږ د خاورې آبادۍ دی لپاره راغلي پاډسن انجینرانو فکر کوم هغه افغانانو په سلامتی سره جرمني ته ورسول او دغه کړل وې سپارل او پاتې اما د هغې ته ونه سپارل جنگ دلته هغه اختارم ورکه مګر افغانان ګور دا اول ځل نه دی تاریخ او تننه پورې جرمنان د په نیکی سره یاد دي جرمنان د دې بغیرت قوم دي دا خدانه بلاته ورکه مګر زموږ انجینران موږ ته به تر اوس فارل هغه چې بزر هو انجینران راغلی او تلی بي مګر دا په تاریخ کې پاتې دي نن عربان ولې د ملایا خوب عزت کوي قدر عزت کوي په دغه کې دا عربان چې ټول غلامان د امریکا دي ظاهر ګور سنوي کوم تاسو وګورئ چې ملایا خوب دوبۍ ته دي سعودي ته دي قطر ته دي د دې دومره یو قدر عزت کیږي چې تاسو باور کړئ د پاکستان د هند او جمهور قدر عزت په دې لپاره دي چې دوی وي چې دا د هغې سړي زوی دی چې خپل حکومت د لاس ورکه خپل خاورې د لاس ورکه خپل ملمي سره دي چې عربان په ظاهره هغه مګر اولاد دي کنه بن لادن خو د عربو دي
درست bale bale
نو هغه لپاره خو هغه دې ته قدر سترګ ګوري او افغانانو ګوري زه تاسو خپل جریان وایم کله چې دغه وخت دې دغه وشله موږ به چاغي وخت په 2001 2002 کې چې سعودي ته تللو قطر ته تللو دوبۍ ته تللو میدان وایي کې به چې و پوي به چې دا سره پورتون دی یا پورتو غیږي نو فاته احترام به دی کو چې مجرد به پوښو فارسی زبان دی یا ازبک دی یا ترکمن دی یو ډیره بدره یا به عربانو کوله ما په خپل پښتنه کړی دا رویه ولی تاسو د هغه به ویل دا خلک زمونږ ټول بچی تارو مار کړل موږ نه بچی ویوړل جهاد کې نه استفاده وکړله اما به تارو مار کړل
الان که هغه به یو عادي هغه افغان او منتفرسی به ور نه دغه سګونه و درست
دغه ګونه نه و مګم دی یو سترخ سلام
الخلق اما
د چې پوښتنه د پښتون دی وې دا دې بغیرت قوم دی دې یو عزت وکاو یعنی ما خپل لیدلی دي سره دي چې مورته ویلې ز قرائشم ز سیدم ز عرب پښتون نیم ما ته ویلې پښتو پیګم الو پښتو پیګم ما ته نه دوسی اخره وکړی دا یعنی هغه زما یو کارو بندو هغه افسر ما ته ویلې مخ بیا هغه افسر خپل ما ته ویلې سیمن صاحبو ما ته ویلې په دې قطر کې نو ما ته ویلې چې زه دغه ما زه په کونړ کې جنگیدلای ما ز مجاهد ما اما خپل سیمن صاحبو نو خبره دا ده چې داګه ټیکی کی چې ملا عمر تکم کار کړي د دې قوانین بین الدول سره بالکل مطابق کار کړي باندې کې داګه دا چې اول به د دوه مملکتونو قوانین سره مطابقت ولري چې تبادله صورت شي دویم دا دی چې سزا چې کوم جرم شوی دی هغه جرم په مملکت کې شوی او نه چې بیرون د مملکت نه شوی درېمه خبره دا ده چې کله چې دا د کتاب اسناد وړاندې کړي د اسناد په اساس واخلي چې ملا عمر موقف ډیر قانوني او اصولي او هغه دا ویلي چې درست زه به دا درته وسپارم اول خو ما ته اسناد راکړي او بل دا چې زه به دا د سیو درېم مملکت ته وسپارم چې دا زما د شانی نه لري شي او عربستان سعودي دغه هدف
فاطمه صاحب محترم ستاسو د همدې خبرې په تایید چې د ملا یعقوب قادر عزت کیږي د ملا عمر په خاطر او همدغه مسله خپل طالبانو په قطر کې د امریکای سره په خبرو کې مطرح کړ ورته ویل چې زموږ حکومت په غیر قانوني ډول چپا کنو بیرته به زموږ حکومت پیژنې یا موقع ورکوي
اوس به خبره دیم په قطر کې ورته وکړل چې دې چې دا پخشری وکړل دغه چې دې په منځ کې جنجال دي چې تاسو باید ترورستان ته خوره کې دین ورکړي. طالبان موقف دی د 2001 موقف وو دی ویلي چې موږ هغه وخت تاسو وي المي اغب ملمي او چې څوک
ولې
اغب زړه پاتنه څوک تاسو زمات خوره نظر نه راځي هغه دې کومه ماته وي هغه لري کا تاسو خوره کې معنا نه دي دې ماته راځفاري نه راځفاري ماته هغه ماته وي څه فلانې مکو چې ته تاسو ضرر نه راځي او زمات خوره کې ملمي زه یو آزاد دولت مخفل حکومت ما زه تاسو د ضمانت در کوم د حساب خوره مقابل
زنده باشین.
تشکر
فاطمی صاحب از معلوماتی که دادین. جناب پیکار صاحب، با در نظر داشت نکاتی که شما قبلا بیان کردین و آقای فاطمی بیان کردن که اضافه از 85 یا حدود 88 فرمان و دستور صادر شده، هیچ کشوری در جامعه جهانی فکر میکنم وجود نداشته باشه که از طالبان این تقاضا را کرده باشه. این نقش قطر هم بیشتر سرش صحبت کردیم. به نظر شما طالبان چرا و تا کدام زمان به لجاجت خود ادامه میتن یا ادامه خود دادن؟ آیا اینا در یک از برنامه ما آقای فاطمی گفتن که 95% طالبا مخالفت دارن با این فرمانهایی که صادر شده و 5%ش امی
مسائل خزو جنکوز و تعلیم و کار
اینال ای تا کجا این 95% میتونه پیش بره با در کدام حالت میرسانن افغانستان را؟
ببینین عزیزاده سبی گرامی، امی چند دقیقه پیش وقتی که ما خدمتتون عرض کردم لجاجت های طالبان، منظورم یک بخش عمده موضوع بود که اون فهم کافی سیاسی و ظرافت های دیپلماتیک و حفظ منافع ملی بود که مثلا پاکستانی ها را اگر ما بالمقابل با احترام عمیقی که ما به جناب فاطمی سیب و نظراتشون و دانششون دارم مثلا جنرال پرویز مشرف با مجردی که تلفن از واشنگتن میگره اوضاع را درک میکنه که پاکستان در خطر است، فوراً پالیسی خود تغییر میده به خاطر حفظ منافع ملی پاکستان. منظورم این گوشه هایی بود که یعنی به زعم به اصطلاح مردم ما به خاطر یک حشره نباید همه پوستین آتش بگیره. یعنی طالبان کسانی هستند که زیاد به منفعت ملی و ارزش ها و وقار و حیثیت افغانستان در مجامع بین المللی زیاد تفکر نمی کنند، فقط عاشق حرف خودشان و درسی که خواندن، تلقیناتی که شدن، در راهی که میرن متاسفانه تا امروز رفتن بازم خواهند رفت. و من یقین کامل دارم که این پافشاری ها و استادگی ها در برابر افکار عامه جهان، تقاضای مردم افغانستان و منطقه، افغانستان بسیار زیان پذیر ساخته می سازه و این هرگز به سود مردم ما نیست بلکه کاملا به زیان است. این راه را بیشتر به بازی های مختلف منطقوی و جهانی باز نگاه میکنه، یعنی افغانستان با عنوان اونمو صحنه جنگ نیابتی ابرقدرت ها مبدل شده و این ادامه پیدا خواهد کرد. اون طالبان عرض کردم اگر دلسوز باشند، اگر واقعا دولت مداری را بدانند و دلشان به مردم افغانستان و فقر و بیچارگی هایی که ظرف چندین ده هست مردم ها با او مواجه هستند متوجه شوند و داشته باشند، اینا راه حل جستجو میکنند. و نقطه دیگه که در ذهن ما همیشه خطور میکنه این که بله، یک بخشی از رهبران طالبان موافق با گشایش مکاتب دخترانه و کار زنان در جامعه هستند،
بله.
اظهارم کردن، انتقادم کردن، اما بخشی است که فکر میکنم زیاد قدرت اجرایی و تصمیمگیری ندارند. این اینجاست که سوال مطرح میشه در ازان همه که پسی کدام قدرت است که جلوگیری میکنند از خواست بخش عمده رهبران طالبان. مثلا آقای استانگزی کسی بود که در امیر مدت چند ماه اخیر انتقاداتی داشت، ابراز نظر کرد، سخنرانی ها کردی، خودش بیانگری ایست که یک بخشی از رهبران طالبان ضرورت ها را درک میکنن و میدانن، یک مقدار دیپلماسی میفهمن، ولی اون بخشی که نمیدانه نمیفهمه و گوش خود و چشم خود پنهان نگاه کرده و پد کرده، اون باید شناسایی شوه و این بخش موافق طالبان فکر میکنم که صلاحیت حتی افشای امو انصار یا عناصر مخالف ندارن که در کجا نشسته، کی است، کی دستور میده، این فرامین متعددی که تعال صادر شده و کلش ارتجایی و همه بزد منافع مردم افغانستان، یا کجا صادر میشه؟ چرا چیز نیازش بوده که از 50 به بعد یا 50 یا 80 فرمان پی هم صادر شود؟ همه به جان یک بدنی بزرگ مردم افغانستان که زنان و دختران افغانستان است. اینجاست که موضوع یک مقدار بغرنج میشه و باید موشگافی های بیشتر صورت بگیره که این چه اثاری است که در درون در جریان است و مردم ما نمیدانند. امیال افغانستان رهبر نداره، قانون اساسی نداره، آزادی وجود نداره، استقلال نیست، استقلال سیاسی واقعی نداریم، چارچوب اقتصادی ما پاشان شده، برهم خورده، دست ما دراز است، محتاج به جهان هستیم، محتاج به کمک های بین المللی. از یک جانب طالبان کمک میخواهند، از یک جانب میگن که ما چوکی یا کوسی سازمان ملل به ما بده، ما را به رسمیت بشناسیم، اما هیچ وقت حرف و تقاضا و اعتراض جهانی رو نمیشنوند و نمیخواهند بشنوند، نمیخواهند روایت بکنند.
مننه. طالبان وضعی ولیدی چه منگه در تعلیم و تحصیل پر برخه که در خود در کار پر برخه که در خارجان و فرمانون نمنو دای پر وضاحت ولیدی. فاطمه صاحب محترم، د طالبانو ترمیز اونداشان د نړیوال ټولنې او د افغانستان د ولس ترمیز دغه تفاوتونو ته چې وګوري، دغه نظریاتو ته چې وګوري، تحلیلونو ته، خواستونو ته چې وګوري، فکر کوي د دسمبر په میاشت کې چې په ملګرو ملتونو کې دا ټول خبرې چې وشوي دي، دا به د امنیت شورا ته د راپور وړاندې کیږي، هلته به پی خبرې کیږي چې کومه پریکړه به وشي، مثبت یا منفي، یا به طالبان دغه نه مخکې یو څه بدلونونه د زنو کارپوهانو په اساس چې دی وی چې صرف د مطبوعاتو لپاره د څه کوم خبره به وکي ته توقع لري؟
نه، زه ګورم نو ما تاسو چې کله تماسونه ما تاسو د مرکه کې او ما په یو بل فروغ برنامه کې هم په برنامه کې په همدغه موضوع باندې ما بحث کوو چې طالب نه کده توقع کوي چې د تعلیم په ساحه کې به دوی تغییر راولي. زه هیڅ توقع نه لرم چې دوی دا تغییر راولي، ځکه د دې دغه ما هلته نطق نه دا سوال هم بېرته وکړ چې ما وویلې چې دغه د قندهار نه شوی دی، هلته یو شپږ تنه دي چې د دغه امیرالمؤمنین که موجود اوسي یا هر څوک دی دغه شاوخوا کې، هغه دغه ما تعلیم د ښځو او تعلیم و تربیت چې ده دا د خپل نظر د اسلامي او د غینې نه ګوري، ځکه چې قران او سنت کې خود دې مخالفت نشته، د خپل هغه بدوي افکار او نه د حساب د انانوي نقطې نظر نه ګوري، لکه پښتانه چې په دغه کې اوس خود دې تغییر راغلی، په خوا زدیت د لو د تعلیم دې سره د اماغ افکار سره روان دي، او ځکه چې د افکار ته ګورم ما ته دا نه ښکاري چې دوی کې دا تغییر راشي. تیر ځلی شپږ کاله دې دا نظام همداو همدغه سانک عباس سانکزی په هماغه وخت کې به ملت ته وعده ورکولې. اوس پرون ابل ورس عباس سانکزی د ارینا تلویزیون سره پروګرام چې درلوده چې بیا کې دا سوال وشو، ویل دا صلاحیت نشته، زه دا جواب نشم ورکولی. فلهذا دې نتیجې ته رسیدلی دی. او څنګه چې مخکې عزیزاده صاحب زما یو خبره را یاده کړله، نو د پنځه فیصد خبره زما نه وه، دا د عبدالسلام دیف خبره وه. زما خبره 80% وه. ما کله به چې ویل چې 80% یا 90% طالبان چې دي دا مخالف دي دغه طرزي، خلکو به ماته ویلي وي ته څنګه دا خبر کچې خو چې ملا عبدالسلام ضعیف راغی هغه وایي نه، 95% 95% دوی د دې علماو چې دي مخالف دي، پاتې کېږي 5%، هماغه 5% هماغه 55% چې په قندهار کې ناست دي او دغه تیاره ذهن لري. نو د دغه ذهنونو په موجودیت کې زه فکر نه کوم چې شورای امنیت که کوم مقاطع وکړي، هو یا دا دی چې دا کسان یا خپل په مرګ مړ شي، یا دا دی چې د پاکستان سره یو جنګ ونښلي نو دا کسان به د منځه لاړ شي. دغه 95% چې کوم یو په اکثریت رهبري د شورا د دوهې درلودله که د دینه کسان په قدرت راورسېږي، د تغییر امکانات شته، هم به تعلیم بیرته آزاد شي، هم به ډیپلوماسي جوړه شي، هم به روابط جوړ شي. دا به دا هغه سالمه ډله ده. دا ناسالمه ډله چې ده دا دغه تمام مشکلات د دینه راپیدا شوي دي. راځو دې ته د شورای امنیت دغه به صحیح شورای امنیت کېدای شي په اساس د هغه راپور چې فریدون اوغلو به په 12 نومبر 2023 وړاندې کوي، چې هغې کې به په حساب د ټولو جوانبونه اطراف و اکناف نه د هغې نظریات پکې، یعنی د طالب نظر به می، د موافق طالب، د مخالف طالب، د جبهه مقاومت، جبهه آزادي، د پخوانی سیاسیونو، د مدني ټولنو، د ګاونډیانو، د عام افغانانو، دا ټول نظر به پدې دي کې دا راپور به دومره جامع راپور به وسی چې دې کې نه تنها چې مشکلات به شناخته شي وي یعنی ایدنتیفای شوی بلکې د دلاره حل به هم خودل شوی
د حل لارې به هم وي
خو مشکل دادی حل دادی نو د اخی په نتیجه کې چې دا راپور په نومبر کې وړاندې شي بیا به په دسمبر کې کومه ناسته سره امنیت کوي د اخی پر وړاندې کې به بیا تصمیم نیسي شاید اسلامی امارات سره دوی څه کوي فکر کوم چې د تعلیم په ایسه کې غربیانو اوس خپل مزي سوس کړي دي او تر دې حده ډېر حده داسې ښکاري چې د دغې د مکاتبو د بندولو شاته تنها طالبان یوازې نه دي هغه ډله ځکه پاکستان هم شریک دی او دغه غربي نړۍ هم شریکه ده او دغه حتی ویل کېږي چې پیسې ورکول کېږي چې دوی دغه دریس خپل بدل نه کړي پرون ابل ورځ ما یو مضمون په دې ولوست یو تحلیل او تحلیل کې دا ویل شوی چې دیتا په خپل غربیانو ویل دي چې چیرته تاسو دا موضوع سستونی سي تاسو شناخت باندې مشکل چې د پاره دي چې د نړۍ چون تاسو سره ترګری په نامه د تروریزم په نامه جنگیدل ده او د هغه ټولنې دي تعذیر شي تاسو پیجن د تاسو بعض موضوعات کې سرګیری وکي بیا به موږ تاسو زاري وکړو تاسو بیا هغه نه یو موضوع کومني نو موږ به درته وایو چې په رسمیت پیژندل ته زه فکر کوم چې د لسانی د خبره چې کړی ده چې تاسو تعلیم او تربیته اجازه ورکړئ تاسو په رسمیت پیژندل شي زه فکر کوم دا صحیح خبره نه ده تاسو تربی مسله حلم کوي څه فکر نه کوئ اسلامي امارات په رسمیت وپیژندل شي ځکه دې ته به بیا نور مسایل مخې ته راځي نورې بهانې به راځي او دا جنگ د دوی به رواني او دا زه فکر کوم چې دغه پیشکو موش یو لوبه ده چې دوی په خپله په منځ کې یو پخلی سره کړې دا روانه ده دې کې نه د افغانستان ملت دخیل دی نه د هغې په منافع په کې دخیلي دي او نه هغه څوک چا مد نظر نیولی لکه څنګه چې پیکار صاحب ویلې دلته څوک د دې فکر کې نه دي که د طالبانو دغه یوه ډله هم چې دغه مونږ پرې وایو چې دا دي هغې د خپل هماغه منافع خپلو افکارو خپل نظریاتو باندې روان دي هغې نه د چا نظر ته احترام لري نه نظر اوري نه په نظر باندې که نظریاتو ته اورېدلی
په دغه نظر کې چې تاسو ورکوئ د طالبانو څه ګټه ده او د دنیا څه ګټه ده فاطمه صاحب او بخښه زیاده صاحب
ما مداخله وکړم شما بفرمایئ
ما ولې چې دغه نظر چې تاسو دا بیان کړ په دې کې د طالبانو ګټه څه ده او د غرب ګټه څه ده ولې
ګوري د غرب ګټه ځانته ګټه راغی د دین د اسلام په ضد استفاده کوي ځکه چې په غربي نړۍ کې د اسلام رجعت ډیر زیات شوی دی په تاسو باندې څوک چې امریکای کې اوسېږي هغه ته معلومه ده په خو به لس زره مسلمانې د روز د کال کې یو لک نه زیات مسلمانې دي په انګلستان کې کال کې زر ښځې مسلمانې دلې اوسې خبره لس زرو ته رسېدلې ده نو دې د لپاره چې د اسلام د خلکو دغه کم کې هغه ډیر اسانه مثال ورکړي وګوره دغه د اسلام خزه پرسنیت نه پیژنې خزه تعلیم نه لري خزه انسان نه دی خزه دا دغه او د طالبانو زر زر وایم چې د پایکار ته بوله
بله بله نو پته ورسلاتمنه
د پاکستان دغه طالبانو ګټه پکې د کوم ډول چې تغییر کوي هغه آزاد خلک نه دي هغه شاته د پاکستان او پاکستان په افغانستان کې تعلیم نه غواړي د افغانستان ځاب غواړي فلاته هغه چې دي هغه د پاکستان په اشاره دا کار کوي څوک چې پکې خټاله دا هغه غواړي چې
کزه
تاسو پایکار ته بنګه بل د خويندو و چې تعلیم غواړو هغه به صلاحیت دي او هغه په قدرت کې نه
دي تشکر تشکر فاطمه صاحب ما میخواستم از پیکاس بپرسم که خب ایروپور تهیه میشه د عبدین عمر رقمی که فاطمه صاحب گفتن پیش میشه به ملل متحد و در دسامبر هم شورای امنیت سرزی بحث میکنه انتظارات شما از سازمان ملل متحد با سابقه که در مورد افغانستان داره چی خود باشه این ملل متحد در گذشته چی کرده برای افغانستان که حال انتظار باید داشته باشیم که ملل متحد یک معجزه بکنه برای افغانستان و افغانستان از این بدبختی نجات بده؟
عزیزاده سبی گرامی من خودم شخصا هیچ وقت اعتقاد به توانمندی های آنچنانی سازمان ملل نداشتم و ندارم سازمان ملل چنان که گوتریش سرمنشی ای سازمان اخیراً خودش با زبان خود اعتراف کرد بیان کرد و تأسف کرد گفت من هیچ قدرتی ندارم این خودش معنای بسیار گسترده و عمیق دارد واقعاً نمطور است که سازمان ملل با تمام نهادهایش با تمام عرض و بری که داره این توان اجرایی نداشته ندارد چون این گریه کور مثل افغانستان را حل کرده نمیتونه تنها سازمان ملل از نقطه نظر مشوره از نقطه نظر بعضی فیصله ها و یا بعضی کمک های مالی یا اقتصادی، فقط همین در حیطه قدرتش خود بود و بس. حل این و مسائل مانند افغانستان و دیگر مسائل مهم جهان به دست ابرقدرت هایی است که اونا سازمان ملل ساختن و اونا در اونجا حق ویتو دارن، صلاحیت دارن، نفوذ دارن و قدرتشون در اونجا اعمال میشن.
یعنی شما
سازمان ملل هیچ انتظاری ندارد.
یعنی شما با آقای فاطمی هم نظر هستین که یک موج ضد اسلام در جریان است و هدف احتمالاً بدنامسازی مسلمان است یا اسلام؟
خب یک بحث کاملا جداگانه است که گاگای صورت میگیره و اکثرا ملاها یا مسجد نشینای افغانستان همه ای بارها را به دوش اسرائیل یا یهود مندازن و میگن اینا. اما اگر ما خود ما خوب باشیم، اگر ما اسلام خدا، دین و آیین خدا درست درک بکنیم، تفسیر و تعبیر انسانی و رفاهی از او داشته باشیم، تطبیق انسانی صورت بگیره، ما میتونیم دین خدا، آیین خدا، شریعت خدا همه را حفظ کنیم، نگاه کنیم هزار نو زیان و یا ضربه و یا تخریبات. ولی وقتی که خود ما گوش ما کر باشه و ما خود ما در راه تنگ و تاریک انتخاب کردیم روان باشیم، هیچ حرفی را نشنویم و به نام شریعت یک ملت 40 میلیونی را در گرو بگیریم، در گروگان بگیریم و در جهان خود بدنام بسازیم، پس چه فایده؟ حتی امو اسلامیتی که ادعا میشه او که لب نان به مردم ما نده، او که به مردم ما انسانیت اعطا نکنه، اعتبار نده، وقار و حیثیت نداشته باشه، پس چه فایده که به این نام افتخار بکنه؟
تشکر جناب پیکار صاحب از شما و از جناب فاطمی صاحب. برنامه ما به پایان میرسه. البته صحبت با مهمانای ارجمند ما، بی نهایت تشکر از حضور هر دوی شما در برنامه. با شنوندگان عزیز خود و شما یک جای به اخبار افغانستان، منطقه و جهان گوش میتیم. امیدوار هستیم که شنوندگان ما هم با ما باشند. برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا هم دوام داره.
دوست دارم دیر مننه جنوریدن کو.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. بر اساس ارزیابی‌های جدید برنامه جهانی غذا، از جمله 40 میلیون نفر در جهان که در سال 2023 به سطح اضطراری گرسنگی کشیده شده اند، 15 میلیون نفر آن را آنها تشکیل می‌دهند. برنامه جهانی غذا روز دوشنبه 25 ماه سپتامبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که کمبود کمک‌های غذایی این اداره باعث می‌شود که کسانی که از قبل با عدم مسئولیت شدید غذایی مواجه بودند، در سطح اضطراری عدم مسئولیت غذایی قرار گیرند. به گفته برنامه جهانی غذا، این بدان معناست که به طور میانگین در ازای هر 1% کاهش در کمک‌های برنامه جهانی غذا، 400 هزار نفر از گرسنگی حاد و سطح اضطراری گرسنگی روبرو می‌شوند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از راه اندازی کمپین سراسری واکسین پولیو در سراسر افغانستان خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه گفت که قرار است در این دوره کمپین سراسری که امروز دوشنبه 25 ماه سپتامبر آغاز شد، بیش از 11 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو را دریافت کنند. قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان، گفته است که این وزارت با همکاری شراکایش برای محو بیماری پولیو در افغانستان متحد است. او از شهروندان افغانستان به ویژه بزرگان منطقه و عالمان دینی خواست که از کمپاین محو بیماری پولیو حمایت کنند و در این کارزار بپیوندند. مسئولان اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گویند با دلیل عدم پرداخت پول‌های قراردادهایشان از سوی حکومت طالبان، بخش بزرگی از این سکتور با رکود روبرو شده است. آنان روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از احتمال ورشکسته شدن این شرکت‌ها در صورت عدم پرداخت به موقع پولشان از طرف حکومت طالبان در آینده نچندان دور خبر دادند. نورالله مبارز رئیس اتحادیه شرکت های تجارتی و سرمایه گذاران افغانستان می گوید اداره های مختلف نظام پیشین جمهوریت حدود 60 میلیارد افغانی به شرکت های ساختمانی و لوجستیکی بدهکار است که حکومت طالبان تنها مسئولیت پرداخت 10% آن را به عهده گرفته است. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده روز یک شنبه 24 ماه سپتامبر در جریان سفر به افریقا با رؤسای جمهور جیبوتی و سومالیا دیدار کرد و قرار است به کنیا و انگولا نیز سفر کند. جزئیات بیشتر را از فوزیه سان می شنوید.
این اولین سفر آقای آستن به قاره افریقا در زمانی صورت می‌گیرد که خشونت در منطقه افزایش یافته است. بزرگترین پایگاه نظامی ایالات متحده در قاره افریقا در جیبوتی موقعیت دارد که به گفته وزیر دفاع آمریکا برای مبارزه با افراط‌گرایی و امنیت سراسر این منطقه مهم است. لوید آستن گفت که همکاری با نیروهای جیبوتی و اتحادیه افریقا در همسایگی سومالیا برای ایالات متحده یک افتخار است. شبه نظامیان الشباب در سومالیا که با شبکه القاعده مرتبطند چندین سال است که شورش مسلحانه ای را در برابر حکومت این کشور آغاز کردند و میخواهند حکومت منتخب دموکراتیک را سرنگون و نظام شرعی را جایگزین آن کنند.
ادامه خبرها. امروز دوشنبه در کوسوو مراسم عزاداری برای پلیس آلبانیایی تبار کوسوویی که توسط مردان مسلح سرب کشته شده بود دایر شد. این واقعه باعث افزایش تنش میان باشندگان کوسوو و سرب ها شده است. پلیس در شمال کوسوو که اقلیت سرب در 4 منطقه آنجا زندگی میکنند و دنبال یافتن این مردان مسلح است که بعد از تهاجم بر آن پلیس در یک کلیسای ارتدوکس پنهان شده و بعدا متواری شدند. حدود 30 مرد مسلح در این تهاجم شامل بودند و هنوز مشخص نیست که آنان کی هستند و به چی دلیل این حمله را انجام دادند. کوسوو بلگراد را به حمایت از این مردان مسلح متهم می کند ولی سربها این اتهام را رد می کنند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز یک شنبه 24 ماه سپتامبر سفر این هفته خود را به ایالات متحده و کانادا بسیار سازنده توصیف کرد. زلنسکی در جریان سخنرانی ویدیویی شبانه خود ناوقت یک شنبه به وقت محل گفت که کشورش کمک‌های دفاعی بیشتری را از آمریکا و کانادا دریافت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین در این سخنرانی تلویزیونی خود گفت که ایالات متحده بسته کمک دفاعی را برای اوکراین تعهد کرده است که شامل توپخانه، مهمات میزایل‌های هیمارس، میزایل‌های دفاع هوایی و وسایل نقلیه تکتیکی می باشد. و خبر اخیرین که امروز دوشنبه در شهر دلی جدید بسایی که از انرژی پاک هیدروژن منعیس سوخت استفاده میکنند فعال کردید. مراسم فعال شدن این بسها در پایتخت هند با حضور هردیپ سینگ پوری وزیر پترولیم هند در محل تاریخی دروازه یادبود جنگ هند صورت گرفت. سال گذشته دهلی جدید حدود 2.1 میلیارد دلار را به پلان مرتبط با تولید انرژی هیدروژن که انرژی تجدیدپذیر و پاک تلقی می شود و باعث تولید گازهای گلخانه‌ای نمی گردد اختصاص داد. نریندرا مودی صدراعظم هند پلان دارد که تا سال 2030 هند قادر به تولید حدود 5 میلیون تن انرژی هیدروژن گردد. پایین اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
در نوریدونکو در امریکا غیر آشنا رایون دسپین خبری یا رخ راست پروگرام خبرونو پا پای ترسیدو ختم شد. نخپلو ملمانو فاتینی سیف کریم پای کار فامیل او هم داشتن تاسی در نوریدون کنه دیره منو نکو چیخ پراونیم باورید.
بله شنونده عزیز، برنامه های ما ادامه داره از رادیو آشنا صدای امریکا، از طریق رادیو و ماهواره صدای امریکا شما میتونین برنامه را بشنوین و ببینین. برنامه بعدی ما روایت امروز است، اما بعد از او برنامه خود شما شروع میشه، صدای شما. امیدوارم همه شما سهم بگیرین، در برنامه تلفن کنین. نمبر ما 001-222-980-6820 است. خدا یار و یاور همه. همتان باد.
فرخنده پیمانی برشی دخبرانی موضوع و اعلان کی.
بله.
مننه درنورینکو.